نو هغوی بس وی هغوی به وی قالو سمعنا وعصینا چې مونږ واورېدل خو مونږ منو نه مونږ نه منو نافرمانی وکړه مونږ. الله اکبر، دا وړه خبره نه ده چې ځینې خلک واوري او هغوی په زړه کې دا خبره منلی وي چې مونږ نه منو، یعنی چې خلک اورېدلې خبره داسې کړي لکه چې مونږ اورېدلې نه ده، په یو غوږ یې واوري او د بل نه یې وځي، یعنی په غوږ کې خبره لاړه او په یو غوږ کې خبره لاړه او په بل غوږ باندې ووته. یاد نه وي، ځکه چې مونږ څه کوو چې یاد ساتو؟ مونږ خو عمل کوو نه، مونږ خو فیصله کړې ده چې مونږ منو نه. او داسې به یې وي چې سمعنا وعصینا، کو چا به اعتراض کوو چې دا له تاسو سوایې چې مونږ واورېده خو مونږ منو نه، نو هغوی به وي چې نه، مونږ خو داسې نه دي ویلي، مونږ خو ویلي دي چې مونږ واورېده او مونږ ومنله. نو هغوی چې 2000 کاله مخکې خبره کړې وه، نو هغه هم دغه کار دوی د نبی سره کوي، یعنی دا اوسنی یهودیان چې وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې، ٹھیک ده؟ دا هغوی ابا او اجداد به هم دغه وي او د دوی هم دغه رویه وه، دوی هم خبره واورېده، دوی ته هم پته وه خو دوی مني نه. نو داسې خلکو ته به بیا څنګه هدایت میلاویږي چې کله هغوی دا فیصله کړې وي چې کو مونږ ته خلک هر څه ووایي خو مونږ به یې نه منو؟ مونږ له هم سوچ پکار دی، مونږ د قرآن په کلاس کې ناست یو اورو، چېرته داسې خو نه ده چې ما په زړه کې دا فیصله کړې وي چې ټیک ده، دا هر څه لولي وایي پوه کوي، لیکن زه منل واله نه یم، زه نه منم. ها منم بی، لیکن هلا چې کله زما فلانی فلانی کارو شي، چې کله زما حالات ټیک شي، چې کله زما وادو شي، چې کله ما ته جاب میلاو شي، نو بیا به زه هغه وخت منم. زه منلو واله خو نه یم، زه د منلو دپاره خو ناورم، زه به کومه هغه هر څه چې سو زما خوښوي. ټیک د قرآن ویمه، ځکه چې اکثر خلک وایي چې قرآن دی ونه وي، قرآن دی ونه وي، او خپل زړه هم د بنده ګیلټي وي. زه ټیک د کلاس اورم، سرټیفیکیټ به راته هم میلاو شي، لیکن منم نه، دا نه شي کېدی نن سبا. تاسو ډېر اکسټریم یاست. الله اکبر، یاد وساتئ دا خبره، که د کتاب په وینا سره ستاسو سوچ بدل نه شو، عمل بدل نه شو، نو زړونه ډېر سخت شي. بیا یو شی هم انسان نه شي بدلولی، دا د الله تعالی کتاب دی چې د انسان ژوند بدلوي، زړونه بدلوي، عمل بدلوي، د دې سره سوچ بدل شي، تاسو پرایورټیز بدل شي. لیکن کو تاسو ګورئ چې کتاب خو زه ویم، خو
یعنی زه په خپل ژوند کې چینجز نه راولم.
زه دا نه وایم چې یعنی بالکل دی بنده بدل شي، لیکن څونه څه چینج خو پکار ده چې په بنده کې راشي. کو بالکل فرق نه راځي، نو پوه شئ چې زړونه د کاڼو نه هم سخت شوي دي. نو هغوی وی چې سمعنا وعصینا، مونږ واورېدل خو مونږ منو نه. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، او اس کلی شو پزړونو کې د سقي محبت د خپل کفر په واجه. دلته ستا کفر ویلې شو، هغوی سو کفر کړي وو، کفر خو د هغوی وو د سقي عبادت کول، دا د هغوی کفر وو کنه، دا هم کفر وو چې هغوی وی چې هغوی کلوي چې سمعنا وعصينا، مونږ واورېدل او مونږ منونه. د الله تعالی په خبره، د الله تعالی په حکم داسې ویل دا کفر دی. د الله تعالی د کتاب سره لوبې کول چې بنده واوري او بیا بنده شرارتونه کوي چې مونږ خو یې منو نه، دا کفر دی، دا ناقدري ده. او د دوی په زړونو کې د سقي محبت اوس کلی شو، نو دا د سقي محبت صرف د دوی په زړونو کې نه وو، په هر دور کې د خلکو د پاره سخی وي چې د هغې محبت د محبت وینې د اخیري قطرې پورې جذب شوي وي، او د هغه محبت په وجه بنده حق طرف ته نه راځي. په خوله وایي، اقرار کوي چې مونږ ایمان والی یو، مونږ په الله تعالی باندې ایمان ساتو، او که زړونه یې وګورئ نو څه وي په هغې کې؟ په هغې کې د سقي محبت وي. پته ده تاسو ته په هر دور کې داسې وي. دا خبره صرف د هغوی نه ده، ټیک ده، هغوی هم داسې کړي وو، د هغوی د پاره سقي مقدس وو، هغوی هغه معبود ګڼلی وو. په دې هر څه خو مونږ پوه شو چې واقعي هغوی جسماني طور فزیکلي د سقي عبادت کړی وو، لیکن نن مخامخ د سرو زرو سقي نشته، لیکن په زړونو کې سقي شته چې هغې ته مونږ سجدې کوو، چې هغې ته مونږ ټیټیږو، الله پرېږدو او هغې ته مونږ سجدې کوو. د هغې محبت زموږ په زړونو کې د الله نه زیات دی، د هغې دپاره مونږ هر څه کوو. که د الله حکم مات شي نو ماتې شي، هر څه که وشي او د هغه سقي د محبت په وجه مونږ د الله هر حکم شاته کوو. نن کوم سقي دي سپته شته تاسو ته؟ کوم سقي دي ستاسو په معاشره کې؟ تلاش کړئ داسې سقي. دا هم ستاسو هم ورک دی چې ستاسو په معاشره کې کوم سقي دی چې د هغې پوجه خلق کوي. انا غیرت دا هم یو سقي دی. زو ولې د بل لپاره ومنم؟ زو به خپله کومه. زو ولې د بل خبره ومنم چې ولې هغو ته ځان ښکته کړم؟ زو زما مرضي. دا زو چې دی که نه، نو دا یو سخی دی. دا زما انا دومره ډېره ده چې زه دا نشم کولی، ځان نشم ښکته کولی. دغه شان مال هم یو سخی دی. د دې مال د حاصلولو دپاره انسان د الله تعالی حکمونه ماتوي، د دې مال پوجه کوي، دې ته ټیټیږي او دې ته سجدې کوي. دا هغه خدای جوړ شي د چا دپاره، خاوند داسې جوړ شي چې د هغو خواهشات پوره کول د هغوی د ژوند مقصد جوړ شي. د خاوند خبره دومره لویه شي چې بنده د الله تعالی حکمونه هم د هغې دپاره ماتوي. او د ځینو خلکو دپاره دنیاوي مجلسونه چې په هغې کې بېهوده خبرې وي، فضول تماشي وي، دا مجلسونه او محفلونه د هغوی دومره خوښ وي، د دې سخي محبت د هغوی په زړونو باندې سکلی شوي وي، په زړو کې جذب شوي وي، دا مجلسونه یې دومره خوښ وي چې دا نشي پرېښودی. دا مجلسونه د هغوی اله جوړ شي. که د الله قرآن پرېښودل وي نو هغه پرېږدي، د الله د ذکر مجلس پرېږدي. دا مجلسونه مونږ نشو پرېښودی. د دې محبت داسې په زړونو باندې سکلی شوي وي، ننوتې وي. بیا د ځینو خلکو دپاره د کور محبت دا هم د هغوی په زړونو باندې سکلی شوي وي. کور عجل وي د هغوی دپاره د الله تعالی په مقابله کې. او هغې له مونږ د رب مقام ورکړی وي. د دې کورونو دپاره مونږ اوسو، د دې دپاره مونږ برو. نو هر چا دپاره یو سخی دی. چا څو سخی جوړ کړی وي او چا څو. مونږ له مونږ خپل ځان ته کتل دي چې چېرته مونږ خو څوک سخی نه دی جوړ کړی په خپلو زړونو کې. ولې مونږ الله خپل معبود جوړ کړی دی او که نه؟ د ننه نور داسې سخي دي چې د هغې مونږ پوجه کوو. الله دې معاف کړي. د هغوی په زړونو کې د سخي د تقدس جذبه دومره ډېره وه چې په هغې پسې داسې لیونی وو. نو بیا الله تعالی د هغې محبت د هغوی په زړونو کې واچوو. ټیک ده، بیا ستاسو د دې سره محبت دی. نو دا محبت بیا ستاسو روغ جوړ شو، هغې پرې اوس کو. بیا دا ډېر زیات زموږ دپاره د سترګو کلا وهلو والی آیت دی. قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم. هی وایا اے نبی، څومره خراب حکم درکوي تاسو له سره د دې ایمان ستاسو. یعنی څومره خراب حکم درکوي ستاسو ایمان تاسو له د کفر حکم درکوي. دا تبصره ده. یعنی هغوی به وایي چې مونږ مؤمنان یو، مونږ هم تورات منو، مونږ زبور هم منو، مونږ هم الله منو. نو جګړه په څه خبره؟ تاسو وایئ چې محمد ومنئ، نو ایمان والا خو مونږ یو هم. مونږ خو هم شریعت منو د موسی علیه السلام، تاسو هم هغه منئ. نو هغه هم مونږ خپل نبی منو، مونږ هم ایمان والی یو. تاسو وایئ چې دا خو ایمان والا نه دي. مسله څه ده؟ په توحید باندې مونږ یو، په قیامت باندې زمونږ ایمان دی. نو الله تعالی وفرمایل چې څومره خراب دی ستاسو ایمان چې په تاسو باندې کفر کوي. تاسو د سخي په محبت کې اون خطای. نو دلته چاته ویلې کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. خو په یهودی مدینه توایی هغه هر کس چې دا غو په زړه کې د سخي محبت دی. او یا هغوی وایي چې سمعنا وعصینا، د کتاب په اورېدو سره وایي چې ما خبره خو واورېده لیکن زه یې منم نه. نو تاسو وایئ چې تاسو ایمان والی یئ چې زما نوم فاطمه دی، زما نوم عایشه دی، زه ایمان والی یم. تاسو ماته داسې څنګه ویلی شئ؟ د جګړې دپاره ودرېږئ. نو ستاسو ایمان تاسو له دا حکم درکوي چې تاسو دا کار کوئ چې ستاسو په زړونو کې دغه شان سخی اوسېږي. ستاسو ایمان تاسو له دا حکم درکوي چې تاسو سمعنا وعصینا کوئ. دا دی ستاسو ایمان. الله تعالی فرمایي چې دوی ته ووایه چې څومره خراب حکم درکوي تاسو له ستاسو ایمان. ان کنتم مؤمنین، کچرې تاسو واقعي مؤمنان یې. نو ولې تاسو داسې ویلی شئ؟ نو د الله د کتاب متعلق د ایمان والا داسې طرز عمل وي تو دا وخو کوي چې زو ایمان والیم، لیکن ستاسو عمل سوای او ستاسو په زړه کې د چا محبت مخته دی، دا خو د ایمان سره بالکل نه میچ کیږي. ګورئ د عمل سره ایمان پیوست کیږي. تاسو ځان ته ایمان والی وایئ او بیا د هغې نه پس تاسو وایئ چې مونږ نه منو. ولې؟ تاسو ایمان داسې حکم درکوي تاسو لا. د دې آیت نه صفا پته لګي کو ایمان بغیر د عمل نه وي نو هغه اکسپټبل نه دی، هغه نه دی قبول، ځکه چې الله تعالی تپوس کوي چې کوم ایمان داسې دی چې هغه بندله د خرابي حکم ورکوي. نو هغه کوم ایمان دی په دنیا کې چې بنده د الله تعالی کتاب واوري او مني نه. اصول خدا دی چې ونه د خپلې میوې نه پیژندې شي. نو دا ستاسو څنګه ایمان دی چې ستاسو په زړه باندې داسې چې په تاسو باندې داسې کارونه کوي؟ ستاسو میوه څه ده؟ الله اکبر. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه، وایا کچری وای تاسو د پاره دار الاخره عند الله د الله سره خالصتن چې خالص تاسو د پاره وي، من دون الناس یعنی دارالآخره څه مطلب دی؟ جنت. ټیک ده، وایا چې کوستاسو د پاره وي دا جنت د الله سره خالص، دا دارالآخره په ځای تاسو دلته د دارالآخره په ځای تاسو جنت ولګوئ، نو په ټوله خبره به پوه شئ. د دې نه څه پته لګي؟ هغوی به دعوه کوله، نو د هغوی د دعوې جواب ورکړی شوی دی. د هغوی څه دعوه وه؟ هغوی به وي چې مونږ خو چوزن خلک یو، پیغمبران په مونږ کې راغلي دي، کتابونه زمونږ سره دي، مونږ خو د خپل وخت امت مسلمه یو، نو جنت خو زمونږ دپاره دی، دا زمونږ دپاره ریزرو شوی دی، بل هیڅوک به جنت ته نه ځي سوای زمونږ نه. نو الله تعالی خپل نبی ته دا جواب وښیو چې اے نبی صلی الله علیه وسلم، تو دې ته ووایا کو جنت ستاسو د پاره دی خالص ستاسو د پاره، من دون الناس یعنی باقی د هیچا د پاره نه دی، صرف ستاسو د پاره دی. نو بیا څه وکړئ؟ فتمنوا الموت، نو لږ د مرګ تمنا وکړئ. بیا دلته په دنیا کې څه کوئ؟ بیا خو ځئ سیده جنت ته، ځکه چې د مرګ نه بغیر خو جنت نه میلاویږي. نو بیا د مرګ تمنا کوئ، خواهش کوئ، بیا د دې دنیا په غمونو او پریشانو کې د اوسېدو څه ضرورت دی تاسو ته؟ بیا سی جنت ته ځئ. او حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کو دوی د مرګ تمنا کړې وي، نو په دوی کې به یو کس هم باقی نه و پاتې شوی، ځکه چې هغوی به وي نحن ابناء الله و احباؤه، مونږ خو د الله تعالی خواږه زامن یو او مونږ په هغو باندې ډېر ګران یو. بلکل هم دا نن د امت مسلمه حال دی. نن امت مسلمه په هغه مقام دی، هیڅ نه کوي، لیکن دا ضرور وایي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو، نو جنت ته به ځو، مونږ به ضرور ځو هر څنګه چې یو، خو ستا امتیان یو. دا د یهودیانو کارونه وو، دا هغوی خبرې وې، او نن زموږ هم داسې دي، باقی ټول به جهنم ته ځي او جنت زموږ لپاره ریزرو شوی دی. مونږ له هم نن په خپلو ګریوانونو کې کتل دي دننه چې کچری واقعي جنت زموږ لپاره ریزرو وي، نو بیا خو مرګ غواړئ. د دې مطلب دا نه دی چې مرګ غوښتل سوخه خبره ده چې مونږ ټول ځان نه مرګ غواړو، نه، دا د هغوی د دعوې جواب دی. او چې د چا داسې خیال دی نو د هغوی جواب دی، تمنا وکړئ د مرګ کنه. ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتینی یې نو د مرګ تمنا وکړئ. کچری تاسو مرګ غواړئ نو ډیر زر به ښکلی جنت ته ډایرکټ لاړ شئ. دلته کو کینئ نو څه به کوئ؟ دلته خو همیشه پریشانۍ دي، بیماری دي، کله سو یو کله سو، لاړ شئ اهلته. الله اکبر. ولن یتمنوه ابدا، لیکن هغوی به هیڅ کله تمنا ونه کړي، هیڅ چرته هم نه، چرته به هم هغوی ځان له مرګ نه غواړي. ولی بما قدمت ایدیهم، د دې وجه دا ده چې څو هغوی مخکې لیږلي دي، د هغوی چې کوم خراب اعمال لیږلي دي، نو هغوی ته پته ده د هغې چې مونږ څو کارونه کړي دي، او د هغې په وجه به هغوی چرته هم د مرګ تمنا نه کوي. الله تعالی فرمایلی دي بل الانسان علی نفسه بصیره، بلکې انسان پخپل ځان باندې پخپل غوا دی هغه ته پخپل پته ده چې زه څومره په اوبو کې یم دا صرف ځان له دوکه ورکوي نه نه دا هر څه صحیح تاسو ګورئ الله اکبر نن مسلمانان د ټولو نه زیات په دې خوشفهمۍ کې مبتلا دي نو هغه خلک دي چې څوک د دین نه لري دي هغوی په دې خوشفهمۍ کې دي چې بس موږ به جنت ته ځو او څوک چې په دین باندې پوه دي نو هغوی غریبانان خو یریږي هغوی ته خو په هر قدم د جهنم اور په نظر راځي دا صحیح خبره ده هغوی وایي چې شاید د جهنم دا اور صرف زموږ دپاره پیدا شوی دی او چې څوک څومره د دین نه لري دي نو هغوی وایي چې موږ داسې څه کړي دي موږ خو بالکل ټیک یو موږ خو صحیح یو دلته هم ښه یو او هلته به هم جنت زموږ دپاره وي نو بیا د مرګ تمنا ولې نه کوئ بیا لاړ شئ که نه لاړ شئ جنت ته تمنا نه کوي ځکه چې د نن هغې ته ښه پته ده ډېره ښه ورته پته ده چې داسې نه ده پته ده ورته چې زه په شریعت باندې عمل نه کوم چې ما د الله تعالی د حکمونو نه مذاق جوړ کړی دی چې دا پته وي انسان ته نو والله علیم بالظالمین الله تعالی ظالمان ښه پېژني هغو ته ښه پته ده چا چې ظلم کړی دی په خپلو ځانونو ګناهونه یې کړي دي الله تعالی ته ښه پته ده چې څوک داسې ظالمان دي ظالمان څوک دي دلته چا چې د خپلو په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی د ګناه په وجه دوی به چرته هم نه غواړي خپل ځان له یو خبره یاد ساتئ دلته د دې خبرې دا مطلب نه دی چې بنده ځان له مرګ وغواړي یعنی مرګ غوښتل ښه خبره نه ده یعنی دلته دوی ته په دې وجه وویلی شو ځکه چې دوی په دوکه کې دي چې موږ به جنت ته ځو نو ځکه ورته وویلی شو چې بیا د مرګ تمنا وکړئ نو دا د عام حالاتو خبره نه ده چې بنده وایي چې په قرآن کې دي چې فتمنوا الموت چې د مرګ تمنا وکړئ نو اوس زه د مرګ تمنا شروع کوم نو ګورئ چې بنده د کانټکس نه خلاف خبره کوټ کړي نو د هغې په معنی کې بیا څومره فرق راځي د مرګ تمنا کول څه خبره نه ده بلکې په یو روایت کې راځي د حضرت ابو امامه رضی الله عنه نه روایت دی فرمایي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست وو هغوی وعظ وکړو او زموږ زړونه نرم شو او د خلکو د سترګو نه اوښکې وبهیدې او سعد بن ابي وقاص چې وعظ واورېدو نو هغه ډېر زیات جذباتي شو او وی فرمایل چې کاس زه مړ شوی وی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای سعد زما په مخ کې ته د مرګ تمنا کوې او وی فرمایل چې که ته د جنت لپاره پیدا شوی یې او ستا عمر اوږد وي او ستا عمل ښه وي نو دا ستا دپاره بهتره ده د دې حدیث نه پته ولګېده چې د مرګ تمنا کول په هیڅ طریقې سره جایز نه دي که انسان ته مالی جانی هر قسم تکلیف میلاو شي نو بیا هم بنده د مرګ تمنا نشي کولی او هغه ولې کړي وه د الله د عذاب نه د یری نه چې کله انسان د قیامت خبرې واوري نو انسان وایي چې یا الله چې بس ختم شوې په اصل کې موږ د دې زندګۍ په قدر باندې پوه نه یو دا ژوند دومره قیمتي دی چې کاش چا تاسو ته د دې ویلیو بیان کړی وي چې دا څومره قیمتي ده دا دومره قیمتي شی دی دومره غټ نعمت دی ځکه چې په دې باندې زموږ د آخرت ژوند ډیپینډ کوي زموږ هغه ژوند چې هغه نه ختمېدو والا ژوند دی نو هغه ټول په دې ډیپینډ کوي نو دا خو بیا ډېر قیمتي ژوند شو کنه ځکه چې په دې زموږ د ټول آخرت انحصار دی موږ ته کوم خوا تلل دي جنت ته او که جهنم ته هغه په دې ژوند باندې منحصره ده نو د دې خو یو منټ قیمتي دی د دې ناقدري بنده څنګه کولی شي د دې ځای په یو عمل باندې بنده ته جنت میلاویدی شي د جهنم نه بچی کیدی شي دلته چې د بنده یوه وښ کتو شي نو د جهنم سمندرونه ختمولی شي دلته یوه روژه نیول بنده او یا کاله د اور نه لرې کولی شي دلته د یو مونځ کولو سره ستاسو ډېر ګناهونه معاف کیدی شي دلته د یو ځل درود شریف د ویلو سره ستاسو درجې اوچتېدی شي دلته د یو ځل سبحان الله ویلو سره ستاسو میزان ډکېدی شي او چې دا ژوند ختم شو نو که بیا تاسو د اوښکو سمندرونه توی کړئ نو د هغې سره ستاسو د ګناه ستاسو یو ګناه هم نشي معاف کېدی تاسو دلته یو ځل استغفار وکړئ چې یا الله زما توبه د ما معاف کړي. چې کله د زړه نه بنده ووایي نو الله تعالی ستاسو توبه قبول کړي او تاسو داسې صفا شئ لکه چې ګناه مو د سره کړی نه و. او په حدیث کې راځي الله اکبر، انسان به دومره وجاړي چې په هغې کې به کشتۍ روانې شي لیکن یو ګناه به هم معاف نه شي. الله تعالی به په هغوی باندې رحم نه کوي. او دلته الله تعالی فرمایي چې دومره ګناهونه راوړه چې د اسمانونو پورې ګناهونه ورسي او ټوله ځمکه ډکه شي، خو که تاسو زما نه توبه وغواړئ نو زه به دې معاف کړم. دا موقع صرف په دې دنیا کې تاسو ته میلاو شوې ده، صرف په دې ژوند کې دا موقع تاسو ته میلاو شوې ده، دا وروستو نشي میلاوېدی. دلته که یو ځل بنده د توبې دروازې بند نشي نو څومره غټ نعمت دی توبه کول. او زموږ په شان د خلکو دپاره چې د ګناهونو کې مونږ ډوب یو څومره غټه موقع ده. دا ګولډن چانس ختم شي نو دا د نیکۍ ګټلو موقع به ختم شي. دلته تاسو چاته سلام وکړئ یا د سلام جواب ورکړئ نو په هغې باندې تاسو ته نیکي میلاوېږي. تاسو چاته سمایل وکړئ، تاسو مسکی شئ، په هغې باندې تاسو ته ثواب میلاوېږي. هلته که تاسو ډېر سلامونه وکړئ، که ډېرې نیکۍ وکړئ نو ستاسو په نیکۍ کې به هیڅ اضافه ونه شي. ووایئ تاسو چې بیا څومره قیمتي دی دا ژوند، د دې قدر وپېژنئ. زما خویندو د دې ژوند قدر وپېژنئ، دا ډېر قیمتي ژوند دی. او د دې قدر په دې وجه کوئ، په دې وجه نه چې مونږ دلته مزې وکړو، د دې قدر او تمنا په دې وجه کوئ چې دلته مونږ نیکي وګټو. دلته د خپلو ټولو ګناهونو معافي وغواړئ، دلته مونږ دومره عملونه وکړو چې الله تعالی ته مخامخ ودرېږو او څه ورته پیش کړو. نو دا ډېر قیمتي ژوند دی، دا په بیکاره کارونو کې مه ضایع کوئ. او چرته هم د مرګ خواهش مه کوئ، ستاسو د غوښتلو سره مرګ نه راځي. دا به هسې هم یو ورځ راځي چې کله مونږ پریشانه شو، څو بیماري راشي یا څو غم وي. او سبحان الله، دا څومره ښکلي غمونه دي چې د دې سره هم ګناهونه معاف کېږي. هلته څومره غمونه دي چې د قبر عذاب دی، د جهنم مور دی، او د هغې نه بنده ته هیڅ فایده نه میلاویږي. او سبحان الله، که دلته یو غنه هم د چا پخپه کې لاړه شي نو د هغې سره ګناهونه معاف شي. او چې په هغې کې بنده صبر وکړي نو اجر ورته میلاو شي. نو د دې ځای د غمونو نه مه ګبراویږئ، په دې باندې بنده دي چرته هم مرګ نه غواړي. لیکن یو صورت دی چې په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جایز دي، هغه هم مرګ غوښتل نه دي، بلکې عرف وی فرمایل چې بنده دا دعا غوښتی شي چې یا الله تر څو پورې زما دپاره په ژوند کې بهتري ده نو ماله ژوند راکړې، او که زما دپاره مرګ بهتر وي نو یا الله ماله مرګ راکړې. صرف په هغه حالت کې چې کله دا خطره وي چې ایمان رانه لاړ نه شي، کچری حالات داسې شي چې د بنده نه ایمان تلی شي نو بیا هم بنده مرګ نه شي چې د بنده نه ایمان تلی شي نو بیا هم بنده مرګ نه شي غوښتی چې زومړه شوې نو ښه به وي چې د فلاني په ځای ماله مرګ راغلی. داسې خبرې د خولې نه چرته هم مه وباسئ. او ښځې خو ډېرې زیاتې خیرې شروع کړي، که د ماشومانو نه معمولي شان پریشانه شي نو زر وایي چې یا الله چې زومړه شوې نو ښه به وي، او جاړي او داسې خبرې کوي. دا څومره خرابې خبرې کوي. تاسو د دې دپاره دنیا ته راغلی یې، په دې خبره ځان پوه کړئ چې ستاسو دنیا ته د راتلو مقصد څه دی. په دې دنیا کې ځان له تاسو ته اخیرت جوړول دي. تاسو دلته یو امتحان لراغلی یې چې تاسو په دې امتحان کې پاس شئ چې زه د جنت قابله یم او زما سره د دې څیز پروا نشته. نو چرته خپل ژوند فور ګرانټډ مه اخلئ، د دې چرته هم ناقدري مه کوئ، دا چرته مه ضایع کوئ، او مه چرته د دې د ختمولو دپاره ځان ته خیرې کوئ، او مه د دې سوچ کوئ چې زه خپل ژوند ختمومه، الله دې معاف کړي. خودکشي حرامه ده، دا حرام مرګ دی. په ځوانانو کې او ډیپریشن والو کې د خودکشۍ خیالات ډېر راځي چې هغوی کله ګبراو شي نو ځان مړ کړي. تاسو ته پته ده دا حرام مرګ دی. چې څوک خودکشي وکړي نو په جهنم کې به هغه ځان دغه شان مړ کوي. هغه به په جهنم کې بار بار دا عمل کوي، ځکه چې په دې ژوند کې لکه څنګه چې په دې ژوند کې ستاسو هیڅ اختیار نشته چې کله تاسو وغواړئ نو تاسو دې ژوند په ختمولو کې هم ستاسو اختیار نشته چې تاسو دا ختم کړئ. مسله دا ده چې زمونږ چرته د الله تعالی حق ګڼلې نه دی. مونږ ته خپل ژوند خپل ښکاري چې زمونږ ژوند دی چې څه ورسره کوو نو کوو به. دا ستاسو ژوند نه دی، ولې تاسو ځان په خپله پیدا کړی دی. دا الله تعالی تاسو له درکړی دی چې چا درکړی ده دا زندگی، نو دې حق د دې حق د هغو سره دی چې هغوی کله غواړي نو اخلي به. ستاسو په دې کې هیڅ حق نشته چې دا تاسو ختم کړئ، ټیک شوه؟ او تاسو دا خبره منئ چې دا ژوند الله تعالی درکړی دی، نو بیا هغه د دې مالک دی. که هغوی زر واخلي نو بیا هم تاسو شکایتونه مه کوئ، که پسې واخلي نو بیا هم تاسو شکایتونه مه کوئ، او په خپله مرضۍ باندې مرګ مه غواړئ. نو ما خواهش کوئ او ما د دې سوچ کوئ د ژوند متعلق څه سوچ پکار دی چې د دې په ذریعه زما نیکۍ سیوا کیدی شي، د دې په ذریعه زه جنت ګټلی شم، د دې په ذریعه زه الله تعالی راضي کولی شم، چې هلته ورسم نو الله تعالی به راضي کړم. هلته چې فرعون تلو نو هلته خو به فرعون او ابو جهل هم د الله تعالی د راضي کولو کوشش کوي. نو بیا ستاسو څه کارنامه شوه؟ اصلي خبره خو دا ده چې دلته د خپل رب د راضي کولو کوشش وکړئ. دا موقع به بیا نه میلاویږي، پوه شوئ؟ چې تاسو ته صرف یو چانس میلاو شوی دی، صرف یو موقع ده در سره، نو ولې تاسو هغه چانس د لاسه بوتلل غواړئ؟ ولتجدنهم احرص الناس على حیا، او البته تاسو به ضرور حریسترین ووینئ په خلکو کې په ژوند باندې، یعنی دا خلک به تاسو زیات حریص بیا مونئ. اے نبی، دا یهودیان چې دي که چېرې تاسو دوی ته ووایئ چې د مرګ تمنا وکړئ نو دوی به چرته هم ونه کړي، ځکه چې هغوی ته پته ده چې هغوی ځان له هیڅ نیکي هم نه ده کړي د آخرت دپاره. او مونږ هم داسې یو، په مونږ ته څوک وایي چې د مرګ تمنا وکړئ نو مونږ هم نه غواړو، ځکه چې مونږ ځان له څخه عمل نه دی کړی. الله دې نه کړي که چا ته وویلی شي چې ستا سره دومره عمر پاتې شوی دی، کینسر دې دی، نو بیا وګورئ چې زمونږ بیا څه حالت وي، څومره خفه یو او جاړو چې هی اوس به مونږ ځو د دې ځای نه، ځکه چې مونږ خو ځان له څه تیاری نه دی کړی. نو ظاهره ده بیا به مخکې څوک تلل غواړي، او چې د چا د الله تعالی د رحمت یقین وي نو هغو ته بیا دنیا د قیدخانې په شان ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې دنیا د مؤمن لپاره قیدخانه ده او د مؤمن لپاره جنت دی، او مونږ دنیا ځان له جنت جوړ کړی دی. نو د جنت نه بیا د چا زړه کیږي؟ که چېرې مونږ د الله تعالی د احکاماتو پابندي کولې، په ځان مو پابندۍ لګولې وې، نو بیا به مونږ غوښته چې زر مو د رب سره ملاقات وشوې، ځکه چې د هغو دپاره ما قربانۍ ورکړي دي، د هغو دپاره مې ځان تړلی دی، د هغو دپاره د شپې ویښه یم، د هغو دپاره د ورځې وږې یمه. او که مونږ دعوې ډېرې وکړو د خپلې نیکۍ، لیکن مونږ ته پته ده چې زمونږ څومره تیاری دی، نو مونږ خالي لاس یو. مونږ له کمایي پکار ده چې د مرګ نه یریږو. نو اے نبی، تو به دوی ډېر حریص بیا مومې د ژوند په باره کې. دوی خو چرته هم مرګ نه غواړي، د هغوی خو د دې خبرې حیرس دی چې مونږ ته نور ژوند میناو شوې، او په خوله د جنت دعوې کوي. ومن الذين اشركوا، کومون دلته ادریګو په دې آیت، نو د دې مطلب جوړیږي چې د دې هیرست مشرکین نه هم سیوا دی، یعنی مشرکان خو شرک کوي، هغوی خو الله تعالی نه مني، دا هغوی خو هیرست د ژوند اوسېدو، د دوی خو د دې ځای نه تلل نه غواړي. زړه چې دلته نښتی دی په دنیا کې، یو ځل خلیفه د تابعینو تپوس کړی و چې د مرګ ولې بنده یریږي، نو هغه څه جواب ورکړی و چې تاسو خپله دنیا اباده کړې ده او آخرت موران کړی دی، نو د ابادۍ نه ویرانې ته په تللو باندې بنده یریږي. که چېرې مونږ خپله دنیا ورانه کړې وي او آخرت مو اباده کړې وي، نو بیا به نه یریدو. دوی خو دومره حریص دي د دنیا د پاره چې د مشرکینو نه هم زیات. مؤمن له د دنیا حرص پکار دی او که د مرګ خواهش پکار دی. اوس مونږ خبره وکړه چې د مرګ خواهش نه دی پکار، او دا مهم وی چې د یهودیانو دنیا ډیره خوښه ده. نو اوس دلته کنفیوژن د دې خبرې دی چې څه صحیح دی، بیا چې ځان له ژوند غوښتل پکار دی او که د مرګ تمنا پکار ده. نو دواړه صحیح نه دي، نو بیا څه پکار دی؟ نو د ژوند خواهش صرف دومره پکار دی چې په هغې کې بنده نیک اعمال وکړي، بس. پوه شوئ په دې خبره؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په تاسو کې د څوک د مرګ خواهش نه کوي او د مرګ د راتلو نه مخکې د دعا وغواړئ، چې په تاسو کې کله یو کس د دنیا نه لاړ شي نو د هغو اعمال کټ شي، د هغو کتاب بند شي، او د مؤمن ژوند خو د ښهوالي دپاره ډیر وي، یعنی د نیکۍ دپاره. او دا په مسلم کې حدیث دی، یعنی د اوږد ژوند کانسپټ څه دی؟ چې کله یو مؤمن وایي چې زما د عمر ډیر وي، نو بیا هغو له څه کول پکار دي؟ ډیره نیکي کول، د دې دپاره چې نوره نیکي جمع کړم. ځکه چې یو بدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغی او هغو ترینه تپوس وکړو چې په خلکو کې د ټولو نه ښه کس څوک دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د چا عمر ډیر وي او د هغو عمل نیک وي، نو دا عمر د مرضۍ پوره کولو دپاره نه دی میلاو شوی، دا عمر په دې میلاو شوی چې انسان نیکي زیاته کړي. او د دې خلکو څه حال دی؟ دوی حریص دي د دنیا دپاره، ځکه چې دوی دنیا پرېښودل نه غواړي، ځکه خو دا خلک د خپلو لاشونو ریزر کولو دپاره په لکونو پیسه خرچ کوي چې یو ورځ به مونږ دوباره راپاسو. چې انسان کله ترقی وکړي او دا علم زده کړي، ریسرچ وکړي، چې مړی به هم راژوندي کیږي، نو مونږ به بیا راشو دې دنیا ته. نو دوی دومره حریص دي چې مونږ د دې دنیا نه نتلې. یود احدهم لو یعمر الف سنه، په دې کې د هر تن دا خواهش دی چې کاش د دې زر کاله عمر وي، چې کو په زرګونو کلونه ژوند مونږ ته میلاو شوي، یعنی دوی نه مړیږي د دنیا نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو په باره کې څه فرمایلی وو پته ده تاسو ته؟ چې په مسلمانانو کې به هم دا حرص راشي چې بس مونږ ژوندي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قومونه به په یو بل داسې دعوت ورکوي لکه د خوراک دپاره چې دعوت ورکړی کیږي. چې کله خوراک کې قودی شي، نو هغه خوراک والا وایي چې راشئ تاسو هم په خوراک کې شامل شئ. نو چا تپوس وکړو چې ولې؟ هغه وخت به زموږ تعداد کم وي، چې نور قومونه به وایي چې لوټ کړی دوی، وخورئ دوی. او یا صحابي تپوس وکړو چې ولې مونږ به دومره کم یو چې هغوی به په مونږ زورور شي، غالب راشي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، بلکې هغه وخت به ستاسو تعداد زیات وي، بلکې تاسو به داسې یې لکه د سمندر د پاسه چې کوم خس او خشاک وي، دغه شان به ستاسو حالت وي. او الله تعالی به ستاسو د دشمنانو په زړونو کې روب واچوي، او ستاسو په زړونو کې به وهن واچوي. نو چا تپوس وکړو صحابه چې دا وهن څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دنیا محبت او د یرګ مره او د مرګ یره. چې کله د مسلمانانو دا حال شي، نو د هغوی روب به ختم شي. دوی داسې په دنیا کې نښتې دي چې چېرته مرګ رانه شي، او هم دغه نن زموږ حالت دی. الله اکبر. او د مؤمن دپاره خو مرګ د الله تعالی سره د ملاقات کولو ذریعه ده، او مؤمن نه یریږي، ځکه چې هغو ته پته وي چې الله تعالی زما د مرګ دپاره کوم وخت مقرر کړی دی، نو هغه به راځي. ځینې خلکو ته که اوږه ژوند میلاو شي، لیکن د هغې باوجود د هغوی سره هیڅ عمل نه وي، نو د زرو کالو ژوند الله تعالی په دې وجه منشن کړی دی: وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، چې دا اوږه ژوند هغوی د عذاب نه نشي بچ کولی، دوی د نقصان نه نشي بچ کولی. د جهنم عذاب چې دی، که دوی زر کاله ژوند هم وي د دوی سره، او د دوی انجام څه دی؟ د آخرت عذاب. نو د زرو کالو د ژوند څه فایده؟ که زر کاله پس بنده بیا هم په دنیا کې وي نو دا خبره خو بیا هم د بنده ذهن اخلي، لیکن که زر کاله د چا ژوند هم شي او د هغې نه پس عذاب میلاو شي نو د هغه زرو کالو بیا څه فایده ده؟ د دنیا زر کاله د آخرت په مقابله کې داسې دي لکه یو سیکنډ. که د آخرت ژوند په زرګونو صدۍ وي نو د هغه زرګونو صدو په مقابله کې یو سیکنډ بیا څه حیثیت لري؟ 1400 کاله خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وشو، تقریبا 2000 کاله خو د عیسی علیه السلام وشو. نو سوچ کوئ په آخرت او د دنیا په چې آخرت د دنیا په مقابله کې دومره اوږد دی، او یا داسې فرض کوئ لکه دا دنیا چې صرف یو قطره وي او آخرت سمندر وي، نو که په زرګونو کلونه زندگی هم چاته میلاو شي او که بنده د هغه زرګونو کلونو نه فایده وانخلي نو هغه ټول کلونه بې فایدې دي، او که چاته یو څو کاله ژوند هم میلاو شي خو چې هغه ترینه فایده واخلي نو هغه ډیر بهتر دی. ګورې زموږ اسلاف په ژوندونونو هغوی به ژوندونونه نه ضایع کول، او ځینې داسې مسلمانان وي چې هغوی د دیرش یا څلوېښتو کالو په عمر کې اسلام قبول کړي، هغوی بیا د تعلیم دپاره بل ځای ته لاړ شي، د شپېتو کالو په عمر کې وفات شي، او په دغه لږ وخت کې هغوی دومره ډیر کار وکړي د دین دپاره، کتابونه ولیکي. تاسو علامه ابن جریر ته وګورئ، ډیر غټ عالم دی. د هغو تفسیر طبري ډیر مشهور دی. څلوېښت کاله به هغو روزانه څلوېښت صفې لیکلې. سوچ کوئ نو هغه په تاریخ باندې 14000 صفې لیکلي دي، او د دې نه علاوه هم ډیر زیات کتابونه لیکلي دي، او دا به یې په لاسونه لیکل. په هغه وخت کې پرنټینګ نه و، نو بعضې خلک په لږ عمر کې هم ډیر څه حاصل کړي، او بیکاره خلک که سل کاله هم ژوندي وي نو هیڅ نشي کولی. اوږه ژوند دي خوښ وي خو د اوږه ژوند نه هغوی ته څه فایده نه میلاویږي. نو اوږه ژوند بنده نشي بچ کولی، دا خبره یاد وساتئ. الله اکبر، دا څوک د عذابه نشي بچ کولی. که تاسو ته زر کاله هم میلاو شي، والله بصیر بما یعملون، او الله تعالی کته واله دی چې هغوی څو عمل کوي. الله تعالی ته د دوی د عمل ټوله پته ده، د هغې نه د هغو نه یو شی هم پټ نه دی.